السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجه ده نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د سپتمبر 28مه نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام د مشال مجله هم لرو او ریډل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه وو
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د قبایلی سیمو ځینو سیاسي استازو د فاټا اصلاحاتو نه منظورېدو په شکل کې د اکتوبر پر 9 نیټه د احتجاج اعلان کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه یو همغږي رامنځته شوې ده او د امریکایي پوځ مشر وایي له ایران سره له سوي اټمي تړون څخه وتل به له نورو هیوادونو سره هوکړه ته رسیدل له مشکلاتو سره مخ کړي. اوس بشپړ خبرونه د قبایلی سیمو ځینو سیاسي استازو اعلان کړی چې که حکومت د قبایلی سیمو اصلاحات له قومي اسمبلی څخه منظور نه کړل نو دوی به د اکتوبر پر 9 نیټه په اسلام آباد کې احتجاج کوي او نېشنل ګوند هم په یاد احتجاج کې د ګډون اعلان کړی دی. دا خبره د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د سه شنبه په ماښام په پېښور کې د خپل ګوند تر یو مهمه غونډه وروسته مشال رډي ته وکړه
چې په نهم تاریخ باندې د خپل حق د پاره قبایلی اولس کم پرم نه احتجاج کوي. عوامي نشتل پارټي با هغه کې بھرپور برخالی سبالی او د قبایلی علاقې اولس او نمائندگان چې کم आवाज پورته کوي په هغه आवाज سره خپل आवाज یوځای کوي او په هر فورم باندې به د هغه مکمل مرسته او مرګرتیا کوي.
حیدر خان هوتی بل پلو په قبایلی سیمو کې تر سره سوی سرشمیرنه هم غلط او بلله او غوښتنه یې وکړه چې هلته دې سرشمیرنه بیا وسی. د بلوچستان حکومت وایي تر اوسه یې په صوبه کې څه باندې زر نوي پرایمري سکولونه جوړ کړي دي. د خبره د تعلیم صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال د سې شنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. هغه وویل د دې ترڅنګ یې 416 سکولونه له پرایمري څخه میډل کړي دي او 214 سکولونه یې له میډل څخه د های سکول درجه ته رسولې. خو د عبدالرحیم زیارتوال په وینا د اوبو د مسلې له کبله یې په تعلیمي بجټ کې اوس کمی راوستی دی.
موږ خپل ټول بجټ د کوټي د اوبو منصوبې سره وړو نو دارنګه ځینې ډېر ضروري او حتمي کارونه تیر شول چې په نتیجه کې زموږ دا بجټ کم شوی دی. په دې لړ کې ما باقاعده ورلد بینک ته هم لیټرام لیکلي دي، یورپین یونین ته هم لیکلي دي، یونیسف ته هم لیکلي دي. په دې کې په پراخه کچه له موږ سره کومک وسی.
د بلوچستان اوسنی حکومت په 2013 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د تعلیم لپاره 24% بجټ یې شوی و چې اوس د دوی په وینا تر 15% هم راټیټ شوی دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغي له کبله د مړو شمیر اوس 15 ته رسیدلی دی. د خبره د صحت محکمې لخوا د ډینګي ناروغي لپاره جوړ شوې ځانګړې څانګې د سه شنبه په ماښام په خبرکړو معلوماتو کې کړې ده. یادې څانګې ویلي چې پرون د غلام فاروق په نامه 55 کلن کس د یادې ناروغي له کبله ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره په ملي او نړیواله کچه یو همغږي رامنځته شوې ده. نوموړي ویلي چې اوس نړیواله ستراتیژي دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره باید شرایط برابر سي. بیګاله ارک خبر سوي خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی دا خبره د سې شنبه په ورځ په ارک د سولې د عالي شورا له مشرتابه سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. ولسمشر غنی ویلي د سیمې له هیوادونو سره به داسې اړیکې جوړې کړي چې د افغانستان د ولس لپاره په راتلونکي کې سوله او ثبات په میراث کې پاتې شي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د افغان او هندي سوداګرو په یوه ستر غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. د عبدالله ویاند جاوید فیصل په دې اړه بیګا مشال رډي ته وویل نوموړی به له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره هم پر دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي.
نه هندي مقامات سره په ټوله کې د افغانستان لپاره پر ټول مهم او اساسي موضوعاتو بحث وشي، تر څنګ د یو ایس آی ډی په تخنیکي او مالي مرسته د افغانستان هند تجارتي او ونی یو شو ده ناسته ده په هغه کې هم ګډون کوي چې دا کوي.
له عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې څو وزیران او شاوخوا 200 سوداګر هم ملګري دي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي ناسرګند وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلې. د دغه ولایت ویاند تاوله خوګیاڼي نن مشال راډیو ته وویل چې تیر ماښام ناسرګند وسلوالو د جلال آباد ښار انګور اډې د انګور باغ سیمه کې دوه پولیس چې د موټر په تلاشي بوخت وو په ډزو وشتلې او له سیمې تښتېدلې دي. نوموړي ویلي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي خو چا د دې ذمهواري نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس چې د ناټو سرمنشي ینس تونتلبرګ هم ورسره ملګری و نن کابل ته ورسېدی. فرانس پریس خبري اجانس لیکي چې دواړه مشران په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو اونۍ مخکې افغانستان ته د اضافي پوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه. له کله چې تیره میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان شوې دا کابل ته د امریکا د کابینې د یو وزیر لومړی سفر دی. د امریکا پوځي مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلي له ایران سره له سوي اټومي تړون څخه وتل به له نورو هیوادونو سره هوکړو ته د رسېدو لپاره امریکایي هڅې له مشکل سره مخامخ کړي. جنرال جوزف ډنفورد دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. او د سعودي عرب بادشاه په لومړي ځل د یو امر په خپرولو سره په هیواد کې د میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړې ده. د امر د سه شنبې په ورځ د سعودي عرب پر سرکاري خبري اجانس اس پی ای خبر شوی دی. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ به رابع اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.30 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.35 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 2 بنو کې هم 10 او 19 او په کوټه کې 20 او 12 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ د اسلام آباد احتساب عدالت نن د پاکستان د خزانه په وفاقي وزیر صاحبدار له سرچینو زیات مالی اساسې جوړولو په کیس کې فردي جرم لګولې دي. له قبایلي سیمو ځینې پارلماني غړي وایي که د پاکستان حکومت د راتلونکي میاشتې تر 9 نیټې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره کوي.
ټول سیاسي پارتو سره موږ خبرې روانې. څوک چې محب وطن وي نو هغه به ضرور په دغه احتجاج کې او په دغه درنه کې څه اخلي، ځکه چې دا یو داسې قوم ته حق ملاوېدونکی دی چې توراوي او کالونه ورته حق نه ملاوي.
د کوټې د بولان میډیکل کالج فیکلټي وای حکومت ټراما سنټر جوړ کړ خو په دې کې یې تر اوسه خپل ډاکټران نه دي لګولي.
ڈراما سینٹر چې دی هغه یو نان ټیچنګ اداره ده او دوی دلته چې کوم ډاکټران پوسټ کړی دی هغه د ټیچنګ فیکلټی غړي. ډاکټران چې کله هلته ورشي دا هغه ډاکټرانو به ایکسپیرینس هغه به نشمیرل کی.
او کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجله هم لرو.
خو بیا دا ډاډه خلک چې دوی بیا وایي هغه پر سی خو ډاډي کنه هغه سره خو حوصله یې کنه د خپل خلکو د خپل کور د خپل ملګرو
د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د اسلام آباد احتساب عدالت نن د پاکستان د خزانه په وفاقي وزیر اسحاق ډار له سرچینو زیات مالی اساسې جوړولو په کیس کې فردي جرم لګولې دی خو اسحاق ډار د دغه جرم منلو نه انکار کړی دی. احتساب عدالت د احتساب کمی ادارې نیب ته امر کړی چې پر اسحاق ډار لګول شوي تورونه ثابت کړي. په دې لړ کې دوه شاهدان د اکتوبر په 14 نیټه هم وربلل دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د چهارشنبه پر ورځ شوې دې اورېدنه کې د خزانې مرکزي وزیر اسحاق ډار سره د خپل وکیل عدالت ته وړاندې شو. د احتساب عدالت جج محمد بشیر چودري د اورېدنې پر مهال د خزانې پر مرکزي وزیر اسحاق ډار له ګټو زیاتې مالی اساسې جوړولو په مقدمه کې فردي جرم ولګو کوم چې ملزم ونه منو او ویل چې هغه خپل بې ګناهی ثابتوي. له اورېدنې وروسته د مسلم لیگ نون غړي طارق فضل چودري د احتساب عدالت نه بهر خبریالانو سره د خبرو پر وخت د مقدمې معلومات ورکړل او ویل چې دوی تل عدالتونو ته وړاندې شوي. دیوی نن په اسحاقدار فرد جرم ولګول شو. له هغې وروسته دوه ګواهان رابلل شوي د کوم لپاره چې د اکتوبر څلورمه نیټه ټاکل شوې. هغوی به راځي او زموږ وکیلان به ترې پوښتنې کوي. د ګواهانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې طارق فضل چودري وویل چې ټول 28 ګواهان دي خو د اکتوبر پر څلورمه یوازې دوه بینک افسران رابلل شوي چې تعلق یې د لاهور سره دی. د فرد جرم لګېدو وروسته قانوني لارې چارې څه دي او د یو ملزم لپاره فرد جرم څه حیثیت لري؟ په دې اړه د قانوني چارو کارپو بیرسټر مسرور شاه وایي چې دا یوازې د مقدمې پیل وي. اوس به دواړه ډلې خپلې دعوې سمې ثابتوي.
ټرایل فارملی شروع شو. اوس چې دې نن څوک یې خپل جرم نه انکار وکړو اوس به چې دې پروسیکیوشن ته نیب ته حکم به کوټ کوي چې د خپل شهادتونه خپل ګواهان چې دي مزین خلاف کوټ کې پیش کړي او بل تاریخ نه چې دې پروسیکیوشن ګواهان آب راځي او عدالت کې به سرکار خلاف گواہی به راکړي. چې دا پروسس ختم شي نو بیا نه پس مزین ته به موقع ملاوېږي چې خپل دفاع کې څه گواه روړي چې څه ثبتونه پیش کړي نو اخولی شي او چې دا پروسس کمپلیټ شي نو بیا نه پس به حتمي بحث کېږي او آیا نه پس چې دی فائنلی
بیرسٹر مسرور شاہ وایي چې په آئینی او قانوني توګه د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار خپل څوکۍ تر هغه ساتلې شي تر څو چې ورته سزا نه وي اورول شوي. خو بل اړخته د خزانه لپاره د سینټ قائمه کمیټه له مرکزی وزیر د استعفا غوښتنه کړې. د دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ احتساب عدالت ته وړاندې شوی و او عدالت د اکتوبر دویمه نیټه پر هغه د فرد جرم لګول لپاره ټاکلې ده. د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو په مقدمه کې ګډې پلټنیز ډلې په خپل حتمي راپور کې ویلي وو چې د اسحاق ډار په مالي اساسو کې پډېر کم وخت کې یو نوی چنده زیاتوالی شوی. نو ځکه سپریم کورټ د جولای پر 28 نیټه د احتساب قامی ادارې نیب ته امر کړی و چې د هغه پر ضد هم مقدمه پیل کړي. د قانوني پوهانو په وینا کې د خزانې پر مرکزی وزیر دا جرم ثابت شو نو هغه ته د 14 کالو قید پورې سزا ورکول کېدی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، له قبایلي سیمو نه منتخب ځینې پارلماني استازي وایي چې د پاکستان حکومت د راتلونکي اکتوبر میاشتې تر 9 نیټې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره کوي. بلخوا د سیفران وزیر وایي چې د اصلاحاتو منظوري به په مرحله وار توګه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي کابینې د روانې میاشتې پر 12 نیټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې په یو غونډه کې دا فیصله کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک قبایلي سیمو ته پکې غځول کیږي قومي اسمبلی ته د منظوري لپاره وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازی شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د تیر کال راهسې په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې کوي خو تر اوسه یې په یاد سیمه کې هیڅ قسمه اصلاحاتو نه کړل. نو معلومیږي داسې چې حکومت پکې زړه خوښي نه لري. د نوموړي وینا وه چې د فاټا اصلاحاتو لړکې له حکومته درې غوښتنې کوي چې نه صرف د پېښور های کورټ او سپریم کورټ واک د تر فاټا وغځوي بلکې 2018 ټول ټاکنو کې د قبایلي سیمو ته صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکړی شي او ان اف سی ایوارډ کې هم ورته فیصد برخه ورکړي.
نو اکتوبر باندې بس صرف مونږ قبایل ناراضه پدې کې هو ان ټي پی سی کالډي وینا وکړه او د سراسر زمو د جمهور اسلامي اسلام خبرې روانې د فاتح بلاول زرداری اسلام روانې عمران خان اسلام روانې شرپاو خان اعلان وکړو ټول سیاسي پښتو سره مونږ خبرې روانې. څوک چې محب وطن وي نو هغه به ضرور په د احتجاج کې په دغه درنه کې څه خلې زکه چې دا یو داسې قوم ته حق ملي ودون کې چې تر او یو کال نه ورته حق نه ملي.
د ذکر دا چې د پاکستان وفاقي کابینې د روانې میاشتې په 12 نیټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک قبایلي سیمو ته پکې غځول کیږي قومي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره راوړي. د سپتمبر په 15 د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مسوده پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه خو د کورم نشاندهۍ وروسته سپیکر سردار ایاز صادق د اسمبلی غونډه د 13 نیټې پورې وځنډوله او 13 اونۍ د قومي اسمبلی په څلورو غونډو کې په دغه مسوده هیڅ قسمه بحث و نه کړی شو. د سفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې حکومت اصلاحات عملی کولو کې سنجیده دی او دې لړ کې وخت پر وخت ګامونه هم پورته کړی دي. نو د فاټا پارلماني استازو لپاره کار دي چې د توندۍ نه دي کار نه اخلي. په قبائلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات په اړه د ستمبر په 14مه په اسلام آباد کې عوامی نیشنل ګوند ټولګوندیزه غونډه هم رابللې وه چې پکې یې غوښتنه وکړه چې په فاټا کې اف سی آر قانون خاتمې سره سره یا د سیمې د په خیبر پښتونخوا ورګاډي کړل شي. خو په غونډه کې موجود د پښتونخوا ملي عوامی ګوند مشر محمود خان اچکزئی او د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په دغه اعلامیه لاسلیک ونه کړو او دریضې لرلو چې د فاټا د راتلونکي پریکړه د قبایلی سیمو په خوخه د یو ریفرندم د لارې وکړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د عوامي نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د دوی ګوند به د اکتوبر پر 9مه نیټه له قبایلي ولس سره په ګډه د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون کوي. نوموړي پرون ماښام له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی په قبایلي سیمو کې د شوې سرشمیرنې نتیجې نه مني او د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي سیمو کې د یو ځل بیا سرشمیرنه وشي. مشال ریډیو خبریال خالد خان له حیدر هوتین سره مرکه کړې او په سر کې ترې د فاټا د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه پوښتلې.
چې کومه اے پی سی شوې وه د اے این پی د سوري د لاندې، نو هغه اے پی سی کې بعضې مهمې او اهمې فیصلې شوې وې او هغه فیصلو کې یو دا فیصله هم شوې وه چې په 9 تاریخ باندې د خپل حق لپاره قبایلي اولس کم پورم نه احتجاج کوي. عوامی نیشنل پارٹی با آگے کی بھرپور برخالی سبالی او منگ بد اگی مرست کو کاؤنسل اور کمیٹے عمدہ کا فیصلہ نہ نکڑا جو منگ با پدغ مارچ کے پدغ احتجاج کے بھرپور شرکت کو او دا قبائلی علاقے اولس اور نمائندگان چکم آواز پور تکئی با آغا آواز سرب اخپل آواز یوزے کو داغ اگے سرب اخپل اگئی یوزے کو داغ قدم سرب اخپل قدم دو او پا ہر فورم مانے با دا اگی مکمل برستا او مرگر کیا کو
حیدر خان دا فاٹا مردم شمارے والے سر سرشمیرنے والے سر سر دا فاٹے سر اندیخنے وی تحفظات سو اے پایت رہے.
بالکل جی، دا فاٹا دا سینسس پا والا مردم شمارے پا والا زمانگا خدشات او دی او ذکر دی چې ډیره تعجب خبره دادا چې څومره موده پس دا سینسس کیږي. د ټول پاکستان آبادی سیوا کیږي او په فاټا کې د بعض ایجنسو د بعض علاقو آبادی کمی دی، کم خولی کیږي. ذکر زمونږ دا مطالبه غوښتنه ده چې کم سینسس شوی دی، کم اعداد و شمار مخې ته راغلی دی، دا د حقایقو په بنیاد نه دی، دا غلط دی، دا ډیر کم خولی شوی دی او د دې په وجه به په هر موقع په هر فورم باندې د فاټا د اولس تاوان او نقصان کیږي. زه به یو مثال تاسو ته درکم چې سبا د وسایلو تقسیم کیږي موجوده حالاتو کې کیږي یا د یوې صوبې په شکل کې کیږي. چې کم آبادی زمونږ ظاهر خولی شوي نو ظاهر خبره چې د هغې نقصان بیا زمونږ اولس سره، نو پکار داره چې اثر نو دا عمل شروع شي او سر ته ورسي او په حقیقت کې چې کم د فاټا پاپولیشن دی آبادی دا پکای چې دا هغه اعداد شمار مخې ته راځي.
څنګه فن دا یو وختن شوې دا عمران خان راغله چې په ملک کې دی فوري انتخابات شي زر تر زر دې ټاکل شي تاسو ګوند سره
موږ د عمران خان صاحب د دې سوچ سره د دې تجویز سره بالکل متفق نه یو. موږ په خپل ملک کې، په خپل وطن کې، په خپل پاکستان کې د جمهوریت تسلسل غواړو او د جمهوریت د تسلسل لپاره دا ډېره ضروری خبره ده چې اسمبلی د خپل مدت پوره کړي. که نیشنل اسمبلی ده او که صوبایي اسمبلی دي، پکار داره چې دا خپل مدت پوره کړي او چې کله مدت پوره کړي دا هغه نه پسته بیا د آئین مطابق نوې انتخابات وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د بلوچستان د تعلیم چارواکي وایي چې په تیرو سبان د سلورو کلونو کې 1090 سکولونه جوړ کړی دي. د تعلیم صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې که څه هم په صوبه کې تعلیمي چارو ته نور هم اړتیا شته، خو دغلته یې د اوبو مسلې د حل لپاره تعلیمي بجټ کم کړی دی. د نوموړي په خبره نړیوالو ادارو ته یې خواست کړی چې په صوبه کې د نورو تعلیمي ادارو په جوړولو او پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د اسرار عالمومن ناورو.
د بلوچستان تعلیم چارواکي وایي چې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې یې د تعلیم لپاره کافي کار کړی، خو په صوبه کې د اوبو مسلې راپورته کېدو له کبله یې په تعلیمي بجټ کې کمی راوستی. د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت یې تر دې دمه څه باندې 1090 پرایمري سکولونه جوړ کړي، شاوخوا 1460 تعلیمي ادارې یې میډل او 214 یې له میډل څخه اهای ته بدلې کړي دي. د 1400 تعلیمي ادارو کوټې او چاردیوارانې یې جوړې کړې، ورته بنیادي سہولتونه یې ورکړي. نوموړی وایي په لومړي کال یې تعلیمي بجټ 40% و چې په بل کال بیا 15% شو او اوس نور هم راټیټ شوی. د ده په خبره دا ځکه چې په صوبه کې د اوبو د کمښت مسلې د حل په هدف د نورو ډیمونو جوړولو لپاره یې بجټ زیات کړی.
ټول بجټ د کوټې د اوبو منصوبې ته راوړل، نو دارنګه ځینې ډېر ضروري او حتمي کارونه تیر شول چې په نتیجه کې زموږ دا بجټ کم شوی دی. په دې لړ کې ما باقاعده ورلډ بینک ته هم په دې معنا لیټران لیکلي دي، یورپینین ته هم لیکلي دي، یونیسف ته هم لیکلي دي چې په دې کې په پراخه کچه له موږ سره کومک وشي او په دې ترتیب باندې لرې علاقې چې دي
په کوټه کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر بړی سید امنی چې د تیر حکومتونو پرتله د بلوچستان موجوده حکومت د تعلیم لپاره بجټ زیات کړی خو کار یې په نظر نه راځي. نوموړی وایي حکومت سکولونه جوړ کړي خو استادان پکې حاضري نه کوي، چې له وجې یوازې په کوټه کې له 15 تر 40 پورې سکولونه بندي. نظر بړی سیوایی د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې 43% او بلوچ میشت سیمو کې بیا څه باندې 70% سکولونه بندي.
زموږ په صوبه کې دا وخت نن هم 3 لکه ګوست یعنی جالی سټوډنټ دي او په هغه کې 1100 استادان 3500 سکولان دا ګوست شیان تر اوسه پورې موجود دي. خو دې خو ته ګورنمنټ ډېر توجه نه ورکوي. په بلوچستان کې که خپل 10 لکه بچیان دي، په 10 لکه کې نن هم 14 لکه بچیان دا په سکولانو کې د سکولانو نه بهر دي.
خو د بلوچستان تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال دغه تورونه ردوي، وایي چې په خپله د سکولونو دورې کوي او چې کوم استادان حاضري نه کوي نو هغوی له دندې لرې کوي. نظر بړی سیوایی دا وخت په بلوچستان کې داسې زرګونه سکولونه دي چې پکې په یو سکول کې د 15 زده کوونکو لپاره 2 استادان دي او بیا ځینې داسې دي چېرته چې د اول جمعات نه واخله تر د 5 جمعات پورې د ټول سکول سلګونه زده کوونکو لپاره یو استاد دی.
ټوټل 11000 سکولان دي په بلوچستان کې، 11200 سکولان دي. په دې کې 10000 سکولان هم نن د پیلي سنول تر 15 پورې په یو استاد باندې ملټي گریډ او جندر فری یعنی د انجنو د القوان د پیلي سنول د 15 پورې یو استاد. نو ته په خپل اندازه راغولې چې دا څومره تعلیمي بدلون راغلی دی چې 10000 سکولان په یو استاد باندې یو سکول د پیلي سنول تر 15 جمعات پورې او په هغه کې القوان انجنو دي دواړه.
د تعلیم وزیر وایي د بلوچستان کلیوال آبادی ټوله خوره وره ده او د یو یا دوه کورونو لپاره ځان له ځان له سکول جوړول ګران دي او بیا ماشومانو په ځانګړې توګه جینکو ته مشکله وي چې لرې سکولونو ته ولاړ شي. د ده په خبره همدغه وجه ده چې یو شمېر ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي، خو نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د بلوچستان د یوازنی بولان میډیکل کالج استادانو ویلي دي چې صوبایي حکومت به له سپلانه په کوټه کې ټراما سنټر جوړ ک، خو په هغه کې تر اوسه خپل ډاکټران نه دی لګولي چې لامل یې نو ډاکټران لستون دوسره مخ مخ کړی دي. په دې اړه نور حال له کوټه نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بولا میډیکل ټیچر اسوسیشن یا اتحادی غړو ډاکټر حبیب الله، ډاکټر نقیب الله او ډاکټر احسان الله تیر ورځ په کوټ کې یو مطبوعاتي کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل صوبایي حکومت د کوټ په سیول هسپتال کې کوم ټراما سنټر جوړ کړی دی، هغه د ډاکټرانو او ناروغانو اړتیا په بشپړه توګه نه پوره کوي. دوی په ټراما سنټر کې د استادانو یا ټیچنګ سټاف پر لګولو هم نیوکې وکړې. په دې اړه نور حال ډاکټر حبیب الله بابر و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
ټراما سنټر چې دی هغه یو نان ټیچنګ اداره ده، او دوی دلته چې کوم ډاکټران پوسټ کړي دي هغه د ټیچنګ فیکلټی غړي. ډاکټران چې کله هلته ورشي دا هغه ډاکټرانو به ایکسپیرینس یا کوم هغه تجربه چې دا هغه به دوی نشمېرل کیږي. نو لا محاله دوی به چې کوم د دوی هغه نور فیکلټیز ممبر دي تر هغه به دوی یا جونیئر یا چې کوم د دوی هغه پروموشن کیږي هغه پروموشن په حوالہ باندې به مسله وي. اوس موږ ډیمانډ دا دی چې کوم دا ډراما سنټر چې کوم دی یا د صوبې د پاره واقعي هم د ډېر ضرورت دی. خو موږ یې چې کوم په پاکستان کې چې کوم ډراما سنټر چلیږي موږ یې تاسو هغه رنګ وچو لوی پر دې باندې نوې تجربه مکوي. که چیرې تاسو له دې څخه اټانومس باډي جوړوي تاسو دا وایي چې دا یو جلا اداره وي چې د دې د پاره یو څلو پر ډېر اسامیان اناونس
بل خوا ته ډاکټر نقیب الله اڅکزي زیاته کړه کا کومه د دوی غوښتنو ته غاړه نه کښېښوله نو دوی به و احتجاج کولو ته اړ سي.
هیلت ډیپارټمنټ زموږ خلاف غیر قانوني اقدامات اخیستي دي. موږ ګورمنټ ته بارها ویلي دي، موږ عدالتونو دروازه ټکولې ده، لیکن هیڅوک موږ ته نه دی تیار چې زموږ مسایل حل کړي، جایز مسایل. نو موږ دې ته مجبور سو چې موږ د خپل د برادری مسایل د عزت ژوند تیرېدو د پاره به موږ په خپل به جړه کوو. زموږ ډیماند دا دی چې موږ ټیچنګ اداره خلک په کار دادی په نان ټیچنګ ادارو کې موږ نه کې ولګي. موږ چې د کم کار د پاره اخستل شوی یو هغه کار په کار د موږ سره واخستل.
په دې ترڅ کې مې د حکومت د نظر د معلومولو لپاره د روغتیا د صوبایي سکتر اسمت الله کاکړ سره تماس د نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. البته د روغتیا صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د مشرانو سره په خبرو کې تسلي ورکړې ده چې حکومت به د ټراما سنټر په اړه د ډاکټرانو ټول ستونزې ډېر ژر هوارې کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د اګست د 8 نیټې په ځانمرګي برید کې ډېری وکیلانو په سیول هسپتال کې د طبي اسانتیاو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. وروسته صوبایي حکومت په بیړه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ټراما سنټر جوړ کړی کوم چې د ځینو ډاکټرانو په وینا په یاد سوي سنټر کې ټول ضروریات په پام کې نه دي نیول شوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د ترکمنستان په سر خار اشکاباد کې کیدونکو ایجیایی لوبو کې د فاټا لوبغاړي هم ګډون کوي. له خیبر جنسي سره تعلق لرونکي درې لوبغاړي په مارشل آرټس لوبو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته تللي دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود د دغو لوبغاړو له خونکو رحمت ګل اپریدي سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ترې په دغو لوبو کې د فاټا د لوبغاړو د ګډون په اړه پوښتنه کړې ده.
د پاکستان طرف نه مختلف گیمونو کې کلیران تللی دي. پاکي د مونږ د کیک باکسینګ چې کوم ایونت دی مارشل آرټ، پاکي د خیبر جنسي نه د موش بریشو ګردون دي، هغه عبدالصمد افریدي، اصغر افریدي او شفیق افریدي چې کوم تعلق چې د بڑے خیبر جنسي سره دی، اګه د کیک باکسینګ د فیډریشن طرف نه دغه لوګو کې برخه اخلي. دا د خیبر جنسي او د فاټا د فخر خبره ده چې په دومره غټ ایونت کې چې پکم کې د ټول ایشیا ملکونو اخلي. پاکي د خیبر جنسي او د فاټا نه موږ کلیران ایسا اخلي.
دا اول ځل دی چې قبایلي طالب علمون لوبغاړي د مقابلې په غرض ترکمنستان ته لاړل.
ایشین گیمز ترکمنستان کې پورن بیزل کیږي، په دغه کې د فادا کلیان پورن بیزل په دغه کې برخه اخلي او ان شاء الله ډېر امید لاله نه چې ان شاء الله کې خیر وي. دا په ویک سټینډ باندې رسی او خپل د پاکستان لپاره به مډال اخلي. دا نه مخکې د فادا کلیان په جاپان کې، په روس کې او په داسې په سنگاپور، په استرالیا کې چې پاکستان نمائندگی کړې وه او بنگلاديش په ایران کې پاکستان طرف نه دغه اشاغت یو او ډېر ښه کارکردګي راغلې وه.
په ترکمنستان کې به دالو بغاړي د مارشل آرټس ټولې څومره لوبه لوبوي؟
ودا مقابله په خپل ویټ کې وی لکه 70 کیلو ګرام کې یا 50 کیلو ګرام کې، په هر یو کیلو ګرام کې به خپل خپل کلیرنج هر یو ملک نه راغلي دي. نو دا چې کوم ایشین ملکونه دي دا هر یو کلیری سره مقابله کوي او چې مقابله ګټي د نمبر په نمبر پوسټ کېږي، په یو پورې پوسټ کېږي. نو اخري په مقابله د فائنل او رسي سیمي فائنل او فائنل کېږي. نو هغه پورې چې کوم دغه مقابله شروع دي.
رحمت ګل اپریدي یلا دشتا چې دا لوبغاړي با بریا راوړي.
الله نه ډېر امید ده چې دې راځي ته تیاری کړي دو زموږه ټونته فیسیلیټیز نشته کوم چې د نورمال کونو کلاډیان سره وي. خو بیا هم چې کوم موږ دغه کلاډیان دي هغه ډېر ژر محنت کړی دی اور ان شاء اللہ جو طرف فٹنس لیا سمے بالکل فٹ دی امید ہے ان شاء اللہ خدا خواہ میڈل لوگ جاخری
مشال تا غوگونی سی او ل روانو چارو زان خبر کړي.
مشال ریډیو تغوږی اوریدونکو د ماسپخین نسته یو نیمه بجې کیدونکې د لند خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د قبایلی سیمو ځینو سیاسي استازو اعلان کړی چې که حکومت د قبایلی سیمو اصلاحات له قومي اسمبلی منظور نکړل نو دوی به د اکتوبر پر 9 نیټه په اسلام آباد کې احتجاج کوي او نېشنل ګوند هم په یاد احتجاج کې د ګډون اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت وایي تر اوسه یې په صوبه کې څه باندې زر نوي پرایمري سکولونه جوړ کړي دي. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال د سې شنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغۍ له کبله د مړو شمیر اوس 15 تر رسیدلی. دا خبره د سیاحت محکمې لخوا د ډینګي ناروغۍ لپاره جوړ شوې ځانګړې څانګې د سې شنبې په ماښام په خبرکړو معلوماتو کې کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه یو همغږي رامنځته شوې ده. نوموړي ویلي چې اوس نړیواله ستراتیژي دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره باید شرایط برابر شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغان او هندي سوداګرو په یو ستر غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. له عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې څو وزیران او شاوخوا 200 سوداګر هم ملګري دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس چې د ناتو سرمنشي ین ستونتلبرګ هم ورسره ملګری نن کابل ته رسیدلی. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې دواړه مشران په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو اونۍ مخکې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو ژمنه وکړه. د امریکایي پوځ مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلي له ایران سره له سوي اټمي تړون څخه وتل به له نور هیوادونو سره هوکړو ته د رسېدو لپاره امریکایي هڅې له مشکل سره مخامخ کړي.
او اوریدونکو اوس هم رازو کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجلې ته د نن پروګرام زموږ همکار نجیب عامر د نامتو شاعر ممتاز اورکزي سره کړی دی.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور
ادب
موسیقي
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې په 15 غڼه کې د تازه نجیب عامر هرکلی وایم. دا غڼه مو د پیژندل شوی او منل شوی شاعر ممتاز اورکزي کار او ژوند ته ځانګړی کړی ده. دوی په دې وروستیو کې خپل نوې شعري مجموعه د زخمک په نوم چاپ کړې چې اوس به ډیرو لوستې وي. نو په همدې پلمه مو د هغوی سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې زخمک سویمه شعري ټولګه ده. او دا نوم هم ډیر جالب نوم دی. یو څه معلومات چې لرم فکر کوم زخمک باندې یو څه زه پوهیږم. که بیا هم تاسو اوریدونکو سره دغه معلومات شریک کړئ چې زخمک څه ته وایي. کېدای شي ډیر ملګري به په دې نه پوهیږي ممتاز صاحب.
بالکل دا ملګری ډیر دا تپوسونه کوي چې د زخمک د نوم څه معنا ده او دا زخمک څه ته وایي. ملګرو کتلی دا رباب چې غږیږي دا تارونه چې په سبانه چیړلې کیږي دا یا د لرګي نه جوړي یا د پلاستیک نه جوړي او هغه ټیپیکل چې څه استعمالوي هغه د خکر نه جوړي داسې ورکوټې غوندې هغه دغه شاباز مونږ ورته مونږ وایو.
بله بله.
نو دغه زخمه یا زخمه کغه شاباز ته وایي.
ممتاز صاحب شاعری خو خپل ځای چې له نورو نه جلا دا نوي خیالونه پکې تاسو دا نمونه هم داسې ورته ټاکلی دي چې دې نه مخکې د چا نه زه په چاک پروت یم یا اوس دا زخمک نو دا په خپله ټاکئ که څوک درته مشوره درکوي په دې
نظر کې دا خو دا چې زه په چاک پروت یم دا مې د خپل شعر نه اخیستی دی. زه په چاک پروت یم اوهو باران شو زما شعر دی او چې دا زخمک نوم دی دا مې د خپل شعر نه اخیستی دی او زه د زخمک د لاندې تار زه د نغمو مودی دغه شعر نه مې اخیستی دی. زه دا په دې دغه یم باور یم چې او په دې نظر یم چې دغه نوم چې کوم دی دا د شاعرۍ د بطن او د شاعرۍ د اندرون نه چې دا نوم خوښ کړی شي دا به ویم چې دا ښه دی. دا زما خیال دی.
ممتاز صاحب تاسو د خپل شعر له برکته په ټوله پښتونخوا کې په هر کور کې پیژندل کیږئ په هر زړه کې تاسو موجود یئ نو دغه هر څه تاسو ته نور توانایي درکوي نور توان درکوي نور انرژي درکوي د لا نورو تجربو کولو لپاره ځکه زه په چاک پروت یم نه پس چې تاسو کومه شاعري په فیسبوک باندې خپره شوې ده نوې تجربې پکې دي هغه تجربې چې تاسو نه وړاندې چا نه دي کړي نو دغه له کومه کوئ
دا سې ده کنه زړګیه چې دا ستاسو خبره دغه سل په سله صحیح ده چې دغه ډاډ دی زما په شا باندې او دا ما ډاډه کوي چې زه څه ویل غواړم هغه ووایم کله وارې مونږ څه ویل غواړو بیا ډارېږو داسې څه خوب محسوسو چې زه دا ووایم داسې به وشي هغه به وشي پلانې به وشي او که داسې وشي دا به ښایي کنه لکه مونږ هغه ملګرو استاسو پشان د هارون باچا جی پشان دغه ټول تاسو دا کومه دا کې پشان چې دلته موجوده ده دغه ګریک چې د دې خلکو ډاډ چې چا پسي نو هغه خو بیا ډاډه وي که نه هغه بیا چې څه ویل غواړي که نه ډاډه یې وایي د هېڅ قسم ته دغه ښکار کېږي نه د ډار ښکار کېږي نه او د دې سیزونو ښکار کېږي نه هغه دا سیزونه وایي او بیا چې دغه شي نو خلک بیا دې ته تجربې وایي حالانکه چې زه په دې نه پوهېږم چې تجربه څنګه کېږي او ولې خلک کوي خو ما سره دغه چونکې ډار دی ډاډه یم هر څه ووایم کمزوری ہوا جس سے پشائی پکار دسی اگر ڈاڈ سی پکار دسی اگر وہ نہیں ہری گی تو آئی
ممتاز صاحب ستاسو د ولس ترمنځ داسې د مینې یو تار پیدا شوی دی چې یو داسې ډګر ته دواړه رسیدلی چې اوس ولس ممتاز دی ممتاز ولس دی تاسو چې څه وایي ولس یې قبلوي ولس تاسو ته سترګې په لاره یي تاسو که د بابړې ورځ وي دغسې یو ښایسته سندره ورته لیکئ که ایون د بلوڅو د مشر د نواب اکبر خان بوکټي د مړینې ورځ هغوی ته داسې ترانه لیکئ په لر او بر ولس کې چې کومه خاصه ورځ راځي تاسو پې یو څه لیکلي دي دغه هر څه د یوې مینې له وجې نه کېږي دا راته وایي چې دا په دې وروستیو کې چې تاسو کومې سندرې ولیکلې غزل او نظم نه علاوه دغه تجربه څنګه وه
دسې دا د زړګي سره چې بیا مغه خپلې خبرې ته راځم زه نه پوهېږم چې دا تجربه زه په دې باور یم چې ستا احساسات ستا فیلینګس چې کوم دي هغه دغه فورم ځان سره په خپله را وړي تو شکر الحمدلله شاعر مې لیکوال مې او په یو داسې دغه کې ژوند کې چې دغه لیکوالان شاعران او ډېر لوی لوی فنکارانو سره ستا ناسته پاسته ده ته په خپله د دې هر څه نه یو داسې ورکس دی چې د دې هر څه نه ته په خپله تېر شوې نو دا فورم چې تاسو احساسوي دا فورم ځان سره خپل راوړي زه دا وایم چې دا راغلي دي ما دا چې داسې میولي کا او مالیکلی دي هغه سندره شوي ده چې غزل شوي دي کار څه شوي دي دا لکه ما اراده تن نه دي کړې زما اراده نه وه چې زه به داسې کوم دا شوي دي ما نه لیکلي شوي دي دغسې او یو خبره ده چې زه د موسیقۍ سره مې ډېر دغه دي مینه مې ده او دغه د سندرې او دا غزلونه او دا هر څه مې ډېر زیات خوښ دي او دا ځینې سندرې چې کوم دي دغه ریدم چې زما خوښ دی دغه پکې شاید ما شعوري طور دغه کړی چې یو ریدم دی پکې یو موسیقي دی پکې دغه ما شعوري طور کړی
ممتاز صاحب ستاسو ځینې غزلونه چې زولولم نو داسې ښکاري لکه د یو داسې کس لیکلی چې د نورو سیزونو باندې خو پوهیږي پوهیږي په راګونو هم پوهیږي په موسیقۍ هم پوهیږي او په خپله چېرته موسیقي غږوي په موسیقۍ او په راګونو باندې هم پوهیږي تاسو
داسې ده جانانه چې دا موسیقي زما شوق دی ورسره ناسته مې کړې ده د ډېرو پویو پویو خلکو سره دلته ومه دا په دې شارجه کې ومه په هغو وختونو کې په دې 1999 کې یا 1999 کې داسې ده چې دلته څه خلک وو د پټیاله ګرانې چې د موسیقۍ یو ډېره لویه کورنۍ ده ډېر خلک یې روزلي دي او یو لوی نوم دی د دې موسیقۍ په دنیا کې د پټیاله ګرانې هغه خلک وو هغې سره کېناستم ما ته به وی چې دې ساس ته لاس واچوه خو ما ورته وی چې نه زه اورېدونکی ښه یم په دې سیزونو یې باقاعده ځان پوهی دی د راکو جنګلو باندې د تبلې پټیکو باندې په دې مې باقاعده ځان پوه کړی دی داسې لږه ډېره چې څه مې د وسه کېده په دې باندې پوهېده ډېر ګران کار دی حق دا ده چې ډېر 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 ګران کار دی چې څومره زما وسو چې څومره زما استعداد و زما ابیلیټي او کیپبیلیټي چې څومره وه ما کوشش کړی دی ځان د دې نه خبر کړم او بس هغه مې کړی دی اوس
ممتاز صاحب کله چې شعر لیکي داسې هم کله شوي چې هغه شعر مو په خپله په یو کمپوز حالت کې لیکلی تاسو ذهن کې مثلا یو سندرې په شکل کې هغه غزل یا هغه نظم یا هغه سندره تاسو ویلي او مغسې مو بیا لیکلی وي
زړګي چې دا اکثره شاعرانو ملګرو نه ما اورېدلی هم دي او زما خپل هم تجربه ده ستاسو هم کې بیسي تجربه وي او ضروري به وي چې به مې چې اکثر دا شاعران شعرونه لیکي زمزمه کوي او داسې د یو زمزمې په شکل کې دا د احساساتو او د خیالونو راتلل به ذات خود هم یو زمزمه غونته ده که نه
بالکل
نو داسې دا کمپوز خو ورته نه شو ویلی ځکه خو ډېره خواري غواړي خو کېدای شي چې داسې د کمپوز یو ابتدایي شکل یا هغه اوټلاین یا سټرکچر چې داسې څه پکې موجود وي دا بالکل داسې ما سره کېږي او شوي دي
صحیح ممتاز صاحب کله چې یو شاعر په موسیقۍ هم پوهېږي بیا که سندرغاړی د هغه شعر وایي بیا خو به نو هغه سندرغاړی هم په دې ډارېږي چې اوس د عام شاعر نه دی یو خو یې نوم دومره په پښتو ادب کې ځلیږي بل په موسیقۍ پوهېږي نو ډېر احتیاط به کوي ستاسو د کلام سره
نه بالکل هم احتیاط نه کوي چې زما شعرونه کومو هنرمندانو ویلي دي هغه داسې هنرمندان دي چې هغه یې په خپل هنر باندې ډېر ډاډه دي او که یو زما په شان عطاري سړی چې کوم دی یا زده کوونکی سړی که دا هر څومره تکړه شي که نه هغه د هنرمند چې کومه خواري کړي کوم ریاض یې کړي کوم ریاضت یې کړي هغې ته خو په هېڅ صورت باندې نه شي رسېدی که نه زما شعرونه چې کومو خلکو د هنرمندانو ویلي دي یو خو دا ده چې دا اوس مو کومې لاسه ځي د هغې ډېره ډېره مننه کوم چې زما په شان دا جس سړي په پیژنګلو جوړونو کې عوامو ته په رسېدلو کې ډېره مرسته ما سره کړې ده ټولو ناول خو په هغې کې چې کوم دی هارون باچاجي دی بیا ټکر لالا دی بیا ظفر اقرار دی بیا داسې ټول نور هغه ملګري دي چې زما شعرونه یې ویلي دي نو دغه نومونه چې ما واغسته که ټکر لالا دی که هارون باچاجي دی که ظفر اقرار دی دوی خو شکر الحمدلله داسې هنرمندان دي چې دوی خو زده کړې کړي دي که نه دوی خو په خپل هنر باندې ډېر ډاډه دي بالکل چې دوی ویل دا ډېر ډاډه خلک دي په خپل هنر کې دا ډېر بې خوفه خلک دي په خپل هنر کې زکه چې دوی په شاز دکړي چې دوی په شاره عزت هر کس چې په شاز دکړه دا په شاره عزت په شاره علم دی بالکل داسې خوف نه هغه خلک چې کوم دغه د خوف سارونه مات کړي داسې خوفونه نه داسې ډار داسې ویرونه هغه وتلي خلک دي زما شعرونه چې چا ویلي دي هغه په خپل دغه کې ډېر پوره خلک دي ډېر تکړه خلک دي
صحیح ممتاز صاحب یو وخت ویل کېده چې زمونږ لستون کې د دوی هغه ذهني معیار چې دی هغه ته نه دی رسېدلی چې د پخو شاعرانو کلامونه که سندرغاړي ووایي نو دوی به یې خوښ کړي. خو نن ګورو چې زمونږ ولس ممتاز صاحب خوښي، کاروان صاحب خوښي، سایل صاحب خوښي، درویش دورانی خوښي، دغه لړۍ کې نور نمونه هم راځي د دوی شاعري خوښي. آیا دا د دې غمازي کوي چې زمونږ د ولس ذهني هغه معیار جګ شوی دی، دوی هغه پوړ ته رسېدلي دي چې اوس دوی هغه عامه شاعري نه اوري، عامه چې کومه کلی شوي شاعري ورته ویلی شو، د زمونږ د ولس ذهني استعداد لوړ شوی ستاسو په خیال؟
بالکل لوړ شوی دی، بالکل لوړ شوی دی. زه دا تاسو چې کوم دا د محترمو کسانو دا نمونه واغستل، زه په دغه کتار کې نه یم بلکې ډېر ډېر روستو ډېر روستو یم. خو زه وایم چې دا چې د سایل صاحب شعرونه څوک خوښوي، د کاروان صاحب شعرونه څوک خوښوي، د درویش دورانی صاحب شعرونه چې څوک خوښوي، غنی خان چې څوک خوښوي، اجمل خټک بابا چې څوک خوښوي، د استاد پسرلی شعرونه چې څوک خوښوي، نو دا یقینا هغه خلک خو دی که نه چې د دوی ذوق د هغې سطح نه اوسه چوی دی چې کوم وو یا تاسو چې ورته دغه اصطلاح چې کلیسایي دغه به یې خوښول، دا خو اوس ښکاره په دې باندې دلیل دی، ښکاره ثبوت دی په دې باندې چې اوس دغه خلکو دغه ملګرو دغه دوستانو زمونږ دغه ولس چې کوم دی کلیسایي سیزونو ته دی بازاري سیزونو ته بالکل په مخه ویلي دي چې څوک سایل خوښوي، څوک اجمل خوښوي، څوک کلندر مومند خوښوي، څوک درویش دورانی خوښوي، د دې ذوق خو ډېر لوړ دی کنه. دا خو بالکل زه باوري یم او خدای دې وکړي، خدای دې وکړي چې زمونږ ټولنه هغه د نورو ټولنو د دنیا د نورو ټولنو په شان سل په سل هغه ټولنه شي چې دغسې سیزونو ته په مخه ووایي، د دې کلیسایي سیزونو ته، د دې بازاري سیزونو ته.
ممتاز صاحب، دا بدلون څنګه راغلو؟ آیا دا سندرغاړو راوستو، دا میډیا راوستو، دا شاعرانو ادبي جرګو، کدی ټولو په شریکه دا هلې ځلې کولې او دغه بدلون راغی، د ولس هغه ذهني سطح لوړه شوله؟
بالکل په دغه بدلون کې هر چا خپل سر په ادبي ټولنو کې تنقید وشو، په کلیسایي سیزونو باندې، په بازاري سیزونو باندې ملګرو ته تجویزونه ورکړی شو، ملګرو ته مطلب دا دی چې لارې کوترې وښولی شي په ادبي ټولنه کې چې تاسو دغه دغه کتابونه خپل کلاسیک سټډي کوي، خپل غني سټډي کوي، خپل اجمل سټډي کوي. بیا دغسې د ادبي ټولنو نه چې خبره راغله، مونږ به دا ووایو چې زمونږ هنرمندانو چې د اکثر هنرمندان چې کوم دي، د هنر له لارې، لکه مطلب دا دی چې خپله روزي پیدا کوي، خپل رزق پیدا کوي، خپل مزدوري پیدا کوي، که نه هغه ډېر لوی ضرورت وکړو. ځکه د مارکیټ تقاضا خو دا وه چې کلیسایي سیزونه ووایه، هغه بازاري سیزونه ووایه، نو دا به خرچ شي او د کاروبار به روان شي او د اکانومي دغه مسله چې کومه ده دا به حل شي. دوی ډېر لوی ضرورت وکړو، دا ډېر لوی باضرورته خلک دي چې دوی ووایي چې هغه هر څه ته یې ونه کته، خپلو ذاتي مفاداتو ته یې ونه کته، د هغه سیزونو انتخاب یې وکړو چې په اصطلاح باندې دا داسې مقبول نه وو لکه هغه سیزونه مقبول وو. یعنې داسې یوه فیصله یې وکړه چې هغه خو پاپولر فیصله نه وه که نه، هغه خو د دې مارکیټ په ضد باندې فیصله وه. دا ډېر تکړه خلک دي، ځکه چې د دې آواز خو د دې دا غږ چې کوم دی دا خو کور کور ته رسي که نه، بچي بچي ته رسي. دوی د داسې سیزونو انتخاب وکړو چې هغه داسې مقبول نه وو لکه د ټولنې عام چې کومه نیریټیو وه، عام چې کوم خیال و د ټولنې، عامه چې کومه د ټولنې خپله خوښ وه، د هغې په ضد باندې دوی کار وکړو. او دوی په دې کې ډېر لوی رول ادا کړو چې د موسیقۍ اورېدونکي، د غزل اورېدونکي، د شعر اورېدونکي د یو داسې شی واوري چې د هغه یو ادبي معیار مسلم دی، نو د دوی په کې بیخي دا رول دی. او دغه ټول خلک چې کوم دي چې دا تاسو یاد، د دوی په کې په خپل ځای باندې ښه مکمل رول دی. او ډیر چکم دی د قدر ور رول دی پکې.
ممتاز صاحب تاسو کتاب زخمک چاپ شو تاسو لیکلی چې د پېښور کې د یونیورسټي په ایجنسی نه او په جلال آباد کې د مازیګر کتاب پلورنځي نه ترلاسه کېدای شي. دا راته وایي چې اوسه پورې به داسې ګیلې وي چې مثلا د پېښور کتاب به په پېښور کې پاتې شو کوټې ته به نه رسېده یا که په خوست کې به کتاب چاپ شو ډېر په مشکله به پېښور ته ورسېده. د دې لپاره سلاره ملټول چې ستاسو کتاب ټولو سیمو ته ورسیږي ځکه په هر ځای کې د ممتاز صاحب د شاعرۍ مینوال شته.
دغه د لارې لټول چې کوم دي دا ما د پاره خو بېخي ناممکن دي ځکه چې زه خو یو داسې کس یم چې کېدای شي چې دا لکه ښکاره خبره ده چې په دې نن سبا حالاتو کې زما خو دا وس هم نه و چې زه دا خپل کتاب چاپ کړم. دا خو د مازیګر کتاب پلورنځي تو عزت الله زواب صاحب او تو صابر شنواری صاحب او تو ظهور او د اختیار الله په ورګزي د دې خلکو دغه اوسې دا کتاب دی چاپ شي او د دې په کوششونو باندې دا کتاب چاپ شو. حال خدا دې چې زم لا نه ما خبر چې کتاب ما خو د چانه واورې چې کتاب چاپ شو ما هم پوسټو کې کتاب چاپ شو الله خو ما سره خپل کتاب شته نو دغه شته دا زمواري ته دغه پبلشر دا زمان اکه په وطن کې زمام څه ځمداري جوړې ده چې لارې چارې ته وګورم ممکن دا خبره کومه ځکه چې دا ملګری چې کوم دي دا دوستان چې کوم دي دا پښتانه چې کوم دي دوی غواړي دا کتاب چې ورسي هر یو کتاب غواړي چې هغې ته دې ورسي. زه دغه زمواري په ځان یم اچوم خو زه خو مسافر یم پسې ما سره خپل کتاب نشته چې څنګه چاپ شوی دی څنګه نه چاپ شوی کله چاپ شوی دی او کله نه چاپ شوی. خو دا زمداري اوس ته پبلشر ده چې دغه خلکو سره اوس خو فیسبوک دی دا ټول پبلشران دا ټول په خپلو کې ملګري دي چې هر یو کتاب چاپ شي نه صرف زما کتاب شي هر یو کتاب چاپ شي په کار ده چې ټول پښتون وطن ته ورسي په ټول پښتون وطن کې خور وشي. یو به د چا ګیله نه بل چې کوم لیکوال دی دا هغه به چې کوم د خپلو ولسونو سره داسې متعارف شي خپل ولسونه به ولولي خپل ولسونو ته به دا هغه چې کم څه کړي دي تخلیقي کړی دی هغه به ورسي. ذمہداری د پبلشر زیاته جوړیږي په داسې حال کې چې لکه ما تاسو ته خبره وکړه چې زه په کوم سچویشن کې یم اوس کتاب رااله یو پبلشر چاپ خوشحال کو دی ما چې زه په ما باندې د جلال آباد د ملګرو عزت الله جواب صاحب او د پبلشرانو دا اعتماد په ما وکړو دغه بروسه په ما وکړه چې زما کتاب دې چاپ کی. زه خوشحال دی ته یم چې داسې د پښتو کتابونه دې پبلشرانو لري چې هغه چاپ شي ځکه د شاعرانو ادیبانو کې خو اکثره داسې خلک دي چې بیا د پښتو شاعر ادیب شي ځانان دي غریبانان دي په خپل کتاب چاپ کولی شي یا بنه شي خدای دې وکړي چې موږ دغسې پبلشران ولرو چې هغه دا کتابونه چاپ کړي او دغې تخلیقات چاپ شي. کم از کم چې یو شاعر ادیب سره خدای دا ارمان نه وي چې که زما کتاب چاپ شوی او یا په وخت چاپ شوی ډېر موږ داسې مثالونه لرو د زړګي سره چې دغه ډېر په تاخیر سره چاپ شوي دي ډېر پخوا چاپ کېدل په کار وو او خدای خبر چې هغه د شاعرانو ادیبانو په زړونو به څه تیر شوي چې نه دي چاپ شوي کتابونه او دغسې تخلیقات چې کوم دی د ولس او د تخلیقکار ترمنځ دغه فاصله د هغه په زړه به څه تیر شوي.
ممتاز صاحب ستاسو دا څلورمه شعري مجموعه ده ستاسو تجربه څه وایي چې په پښتنو کې د کتاب اغستو او د لوستلو رجحان زیات شوی دی که نه؟
زه دا د دوه شعري مجموعې چې زما چاپ شو په دې خو دغه وختونو کې زه په دې دغه کې نه وم د سوشل میډیا کې نه وم خبرېدم هم ډېر زیاته نه او چې دا دویمه او دا څلورمه مجموعه چې زه به د خپلو دغه په بنیاد باندې خبره وکړم چې دا زما دا دریم کتاب چې چاپ شو دا په دوه میاشتو کې یا په درې میاشتو کې دننه دغه زر ټوکه کتابونه خرڅوي دي او اوس دا کتاب چاپ دی د سوشل میډیا له لارې خبرېږم چې یو دولس او د دې زمونږ د پښتنو د یو تود هرکلی سره مخامخ دی. اصل خبره دا ده زړګیا چې اوس خلک کتابونه اخلي اوس خلک کتابونه لولي چې خلک دا کتابونه دا یو څو دا کتابونه د لیکوالانو شي دي چټک خرڅوي دي د دې مطلب دا دی چې دا چا اغستی دی خو دې پښتون ولس اغستی دی. مطلب یې دا دی چې اوس خلک کتاب لولي، کتاب ګوري، او د خوشحالۍ خبره ده. خدای دې مونږ نور هم د کتاب خلک دي، د کتاب د لوستو خلک دي مونږ جوړ.
خدای دې مین ډیر چې خیرې کوي او نور راته هیڅ چل د دعا نه راځي. ممتاز ستاسو د دې زخمک کتاب نه که ممکن نه وي د پروګرام په دې برخه کې اوریدونکو ته یو دوه غزلې که لطف کوي واوروي، اوریدونکي به ترې خوند واخلي.
بالکل، زه کوشش کوم چې زه واورول شم څو شعرونه چې
مهرباني.
ویلې نور مینه مکو د جامه سره، ویل نور مینه مکو د جامه سره، ویل می ژوند سشو چې نوی د الزام سره، او ویل چرته شو روان د بنیازیو سره، ویل چرته شو روان د بنیازیو سره، ویل می سوکم آخر د دیما خامه سره، او ویل غم د کابل او کندهار او پکتیا، ویل ستا غم د کابل او کندهار او پکتیا، ویل می ستا سره کی کشمیر او شام سره، او ویل زا ورزغه کی گلی ونه لی ونه، ویل زا ورزغه کی گلی ونه لی ونه، ویل می زا گرزه د چوف او دم او دام سره، او ویلی ولی رانه کرکا کوي وسړیا، ویلی ولی رانه کرکا کوي وسړیا، ویل می هر سمه روا بولی د کام سره، او ویلی ته ممتاز کافر په سلور مذهب، ویلی ته ممتاز کافر په سلور مذهب، ویل می ستانو بس نور سکار لے اسلام سر.
دیر خواه ممتاز، دیر خواه دیو کو، دیر خواه لے غزل،
دیر منون، دیر منون،
دیر منون، اور دن کو با تی خواه دا خیستی استاسو یا بل غزل با هم او رو بیا با خدای پامانی کن.
شش کو اما شی اغا دا زخمک نسو ہوا ہے مجھے بی وسی دا زلم وران دے، زلی وران دے، بے وسی دا زڑے وران دے، زڑے میں وران دے، گنگ ولاڑیم کابلے جانان روان دے، او چدنن کسا کوم نسر مٹھٹ سی، چدنن کسا کوم نسر مٹھٹ سی، لاٹک تر کندہار یو افغان دے، او کسو کوائی تیر نیم پیڑے سوا، سوکو آئی تیر نیم پیڑی سوا، وائم دا زما پوین سور داستان دے، او زلطاشم صدق جلال آبادا، زلطاشم صدق جلال آبادا، تا تخپل جسد سپارل باچا خان دے، او دا تورخم مزی تا گورم چروت وحما، د تورخم مزی تا گورم چروت و هما، و جنت راج چلی دلی دا شیطان دے،
دیر اوچت شا،
او ناشنا دے پروخ کی را گر شوی، ناشنا دے پروخ کی را گر شوی، او سراہنگ استاد بی خیر آباندی گران دے، او یو نوروز بمی کابل کی ممتازا
انشاءاللہ،
یو نوروز به مقابل کی ممتازا، خدای کریم دے او زما دغه ارمان دے،
بالکل خدای کریم دے او ست ارمان نه دے خدای پورا کی ممتاز سے پدی ہلا چی د زخمک پشا نور اڑی ر شاعری او کی امدا سے خوگا امدا سے ناویات امدا سے د نور نہ نگا او جلا چی پزرونو راج کوي امدغه سي دي خدای پاک نور همت هم درکي او تر سوچ بیا در سره مرکه کو په کوم کتاب ستا په دي خسته او شیرونو به مونږه مزه کو پټالونو به ورته ځان ګو ډیر زیات ممنون یم چې تاسو زما پروگرام ته حاضر شوي وخت مراکه او د خپل تازه چاپ شوی کتاب په اړه خبرې وکړي.
ممنون دي زه ما چې زما په شان یو عادي سره تاسو یاد کو، خدای دې دا استاسو ډاډ او استاسو حوصله استاسو دا ډاډ ګرنه دا دې خدای پاک ما سره لري دا دې ما سره دې شاعری به ان شاء الله کیږي بلی بلی
د اوس مهال پښتو شاعرۍ د یو سالار شاعر ممتاز اورکزی خبرې مو واورېدې. بل اونۍ به د نوو موضوعاتو سره بیا ستاسو په خدمت کې یم. اوس را اجازه راکړئ. د الله په امان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.